په پیښور کې د غرمې 12 بجې شروع دونکو د مشال رادیو په خبري غړای کې زه هارون باچا در سلامونه وایم. په خبرونه کې د خبرونو تر څنګ پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه لرو. خبرونه به بشیر ګواښ وړاندې کړي. لومړی د خبرونو سرټکی په سواد کې د کوونکو د ډرایور د وژنې په ضد مظاهره په دویم ورځ هم روانه ده. د خبر پښتونخوا د ابتدایي ښوونځیو د استادان احتجاج حکومت سره د خبرو وروسته ختم شوی دی. جرمني وایي دروس په وړاندې جګړه کې اوکراین ته په څو ورځو کې د هوایي دفاع سیسټم ورکوي. د خبرونو تفصیل د خبر پختونخوا په سواد کې سیاسي او مدني فعالان د شخصي سکولونو اتحادیه د احتجاج سره ملګري شوي او د امن لپاره نن په دوهم ورځ هم مظاهره روانه ساتلې. د دې اتحادیه مشر صواب خان مشال ریډیو ته نن وویل چې د سواد لوی لارې د احتجاج په ډول بندي کړي. له حکومت غواړي چې ترګریزي عملې دي د شخصي بدیو په نامه نه تیروي او د سواد خلکو ته د امنیت ډاډ ورکړي. پرون په سواد کې یو وسلوال سکول ته د زده کوونکو پر وړاندې یو ګاډي ډزې وکړې. ډرایور یې ووژه او زخمی کړه. د سواد پولیسو مشر زاهد نواز مشال ریډیو ته ویل داسې ښکاري چې د بریدګرو هدف ډرایور وو او د ترګری کومنسر پکې نه دی شامل. تر اوسه چا د دې حملې ذمہواري نه ده منلې. په پېښور کې احتجاج کوونکي ابتدایي ښوونځي استادانو له حکومت سره تر جوړجاړي وروسته خپله مظاهره ختمه کړې ده. د صوبې د تعلیم وزیر شاهرام ترکی د اکتوبر په 10مه ماښام مهال په ټویټر لیکلي چې د حکومت استادانو د اتحادي یو کمیټه جوړ شوې چې په 40 ورځو کې به د احتجاجیانو غوښتنې پوره کوي. د استادانو د اکتوبر 16مې څخه د تنخواه زیاتېدو او په نوکریانو کې د ترقۍ غوښتنې پوره کېدو لپاره د صوبې اسمبلی مخې ته مظاهره کوله. د استادانو اتحادي مرستیال مشر مجیب الرحمن د اکتوبر ولسم مشال ریډیو ټول چې که حکومت په وادو عمل ونه کړي نو بیا به مظاهره پیلوي.
هغه معاهده کې چې کوم شرایط دي زمونږ چې کوم گرفتار مرګري دي دا غو رهایی ده. ته چا خلاف چې پولیس اف آی آر کړی وي هغه اف آی آر به واپس اخلي او په 40 ورځو کې دنده به زمونږ دا کوم مطالبات چې دي دله به حتمی شکل ورکړي.
پولیسو په مظاهره چنو کې بهون کې ګیس کارولی او 213 کسانو په خلاف یې مقدمه درج کړې. د استادانو احتجاج تر ختمې دوه وروسته به سر لنن څخه په خیبر پښتونخوا کې ټول سرکاري ابتدایي ښوونځي پرانیستل شي. د سولې لپاره نوبل جایزې ګټونکي د تعلیم مبارزې ملالې یوسفزۍ د پاکستان سیلاب ځپلو سره د همدردۍ ښولو لپاره له برتانیا کراچۍ ته ورغلې ده. چارواکو ویلي چې هغه نن د خپلې کورنۍ سره دغه ښار ته ورسېده او نوموړي به ژر د ځینو سیلاب ځپلو سیمو دوره وکړي. په همدې حال کې د پاکستان حکومت وایي 0.8 میلیونه سیلاب ځپلي وګړي یې سختو مرستو ته ضرورت لري. د چاپیریال ساتنې وفاقي وزیر شهرحمان د اکتوبر په 10مه پارلمان ته د معلوماتو د ورکولو په وخت وویل چې که څه هم د حکومت د بې نظیر انکم سپورټ له لارې په سیلاب ځپلو اوی عرب روپۍ ویشلي خو لا هم په میلیونونو خلک خوړو ته اړتیا لري. په افغانستان کې د طالبانو حکومت وایي د ترکمنستان چارواکو سره خبرې شوې او هیله لري چې د تاپی ګیس پروژې د بیا پیلېدو مهالویش ورته وسپاري. د طالبانو وایي ذبیح الله مجاهد د اکتوبر په 10مه مشال ریډیو ته وویل چې یو پلاوی ترکمنستان ته ورغلی و او هیله لري چې په دوه اونیو کې به د دې پروژې د پاتې کار مهالویش ورکړل شي. تاپی ګیس پروژه د تیر ولسمشر محمد اشرف غنی د جمهوري حکومت په مهال پیل شوې او مقصد یې له ترکمنستانه د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته د ګیس لیږدول دي. د تیر حکومت چارواکو ویلي وو چې دا پروژه د طالبانو د بریدونو له امله په وخت بشپړه نه شوه. جرمني وایي په راتلونکو څو ورځو کې به اوکراین ته د هوایي دفاع سیسټم ورکړي. دا بیان له هغې وروسته راغلی چې روسانو د اوکراین پر ګڼو ښارونو راکټونه وویشتل او ګڼو ولسي وګړي یې وژل. د جرمني د دفاع وزیر کریسټن لمبرخت تر دغو بریدونو څو ساعت وروسته د اکتوبر په 10مه وویل چې پر کیف او ګڼو نور ښارونو دغه راکټي حمله واضح کوي چې اوکراین ته هوایي دفاع نظام ژر باید وسپارل شي. نوموړي زیاته کړه چې د روسیې د میزایلو او ډرون بریدونو ولسي وګړي ترهوي نو ځکه د اوکراین سره په ځانګړي ډول د الوتکو ضد وسلو مرسته کوي. د اوکراین کورنو چار وزارت د اکتوبر په 10مه وویل چې د روسانو په دغه حملو کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي او 9 زخمیان دي. روس پر اوکراین د فروری په میاشت کې یرغل کړی دی. او دا هم د لوبې خبر چې د نیوزیلند کرکټ لوبډلې پاکستان ته په یو شل اوریزه کرکټ لوبه کې ماتې ورکړې. نن په کرایس چرچ کې شوې دې سیالۍ کې لومړی بیټنګ پاکستان وکړه او په شلو ورنو کې د وو لوبغاړو په اوټ کې 210 رنځونه جوړ کړل. نیوزیلند دا هدف د یو لوبغاړي په اوټ کې په ولسم ور کې پوره ک په دې سالو کې بنگلاديش هم برخه لري او پایلو به بي د اکتوبر په 14 کې دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه
خبرونه مو د بشیر غاخ نو اوریدل په روانه خبرونه کې اوریدونکو پر دې او یو شمیر نورو سیمو د موضوعاتو رپورټونه لرو په سواد کې پرون په وسوال بریټ کې د ماشومان د سکول دی وګاړي د ډرایور مړې لا هم د ګلیبا خلکو دغه کلی پر سړک د احتجاج په توګه یې خدای په دغه تازه معلومات درکو. بل خو بیا د ماشومان او تعلیم نړیواله مبارزه ملاله یوسفزای دا وخت په سند صوبه کې ده دا وایي چې هلته به د سلام زپلو سیمو دورې کوي په دغه هم خپل خبریال ته ورځو. د جنوبی وزیرستان د بدر سیمه یو مشر وایي پر ځای د دې چې حکومت خپل سروې بشپړه او د تیر پوځي عملیاتو په نتیجه کې د لنګو شو کورونو مالکانو ته معاوضې ورکړي. داسې بریښي چې هلته د نو عملیاتو تیاری روان دي.
دا سروې د دغه وادن عمل کوي چې بیا اتوماته پرشن غا کړای دی په دا کله چې دا نشي چې موږ دغه علاقې نه ورځي.
او پرون بیا په پاړچنار کې سنی او شیا وګړو په وګړه احتجاجي کونډه کې حکومت غوښتي چې د دوی په سیمه کې د ځمکو پر سر شخړې هواري او د دوی امنیت په مستقله توګه ټینګ کړي.
مستقل یو عام د علاقې کې نه موجود بیا به مترکه خوشاله خاري وشي سمخمت کیږي.
هله دا لمشال رادیو سره اوسه اوریدم کو اول ورزو لسوات را سره خپل خبريال نیاز احمد خان د ټلیفون په لیکه دی. نیاز احمد خان سړی مشي درته وایو او لکه چې څنګه ما وویل اوریدم کو تا چې په سوات کې چې پرون کما د سکول د وګاډي او ډرایور وجل شوی په ګولی باغ کې د غمړې لا هم د احتجاج په توګه په سړک پروت ته خلک احتجاج کوي. نن بیا 2 بجې وخت ورکړل شوی چې دغلته به یو احتجاجي په ګولی باغ کې دا یا په منګوره کې دا یو احتجاجي غونډه به هم کیږي. نو تازه معلومات څه دي تاسو بسره کوي مونږ ته؟
جی بچا جی بالکل سواد کے چیکنگ پر ان سہارا گلی باغ چار باغ سیما کے رسول پگاڑی ڈز شو ہوئی اور پائے کہ ڈرائیور چدے دو وجہ شے ہو اور یہ معشوم جو برشے ہو یہ گلی باغ کی اما اور دغه مین سڑک چدے دا د بنگوری دا بہرے اور دغه رنگے پور تا دا شنگلی اور لو علاقو روڈ چدے اگر بند ہے دا بیگانا بند ہے اگر مڑے چدے نو پتا روڈ پمنس کی خودے شے دے پسل گلو خلق راکول شوی دی اور جلسہ گون تک جوڑا شوی دا احتجاج کی دی خلقو اینا دا دا چے دغه قاتلان چې دغه ولې ولې شي دغه د رشتہ دار سره ما خبرې وکړې غوي چې را دي ماشومان سکول ته بوتل او د بالکل په سر باندې وشته شوی دی او دا ښکاري چې هدف یې وجود کې چې دغه باقاعده ټرین او هغه تربیت یافته نو دوی دا ګڼي چې دا د ترهګرۍ یا د دهشتګردۍ پیښه ده او دغه مړی چې دوی خو دی بیا بیا دوی ته چې د سکیورټي یعنی د پولیس اهلکار او نور راغلي دوی ته باور ورکړی چې مقدمه درج شوی ده او قاتلانو یا کوم چې مجرمان دي دغه په ضد باندې لټونه پرېشن روان دي. خو خلک چې احتجاج کئی نارے وہ لگئی تو حکومت خلاف نارے لگئی اور انصاف تپر نارے لگئی اور دغه روڈ چیزیں بند ہے روڈ نہ بندی تو سر چیزیں مقابل خلق دم دیر زیاد تکلیف تے ڈیر مشکل ہے دے سر سر آپ سوات نہیں گور کے نن پر 2 بجے تا کلا شوی دا چے لوی احتجاجی مظاہرہ بھی بھائی کی چیزیں دا شخصی سکول نو اتحادی ہے اور بیا دل دے کم مقامی اولسی پاسن پر دو بارے ظلمو یو تنظیم کولنا جوڑ کے دا وی لخوا دے خود دغه چیزیں نو دم دا احتجاج وسط کاری چھ غٹ پئی چھ بدی کے دا پاکستان ټول سیاسی پارٹیاں مشران د عوامي نشر دون مشر ایمل اولی دغه رنګ د سېنېټر مشتاق چې د جماعت اسلامي سره تعلق دی د پاکستان مسلم لیگ مشر امیر مقام او دغه رنګ د پاکستان پیپل پارټي مشران او نور تجارتي اتحادیې او مقامي تنظیمونو اغي اعلان کړی دی چې دوی بار راوځي یا خصوصا د شخصي سکولونو ماشومان او استادانو اغي هم چې اعلان کړی دی چې په نشاط چوک کې 2 بجې باندې بعد دغه احتجاج کوي او دا احتجاج بعد د سوات د عمومن یعنی ټول امن او امان لپاره او خصوصا په کلیبا چې کوم وجه نه شوی دا او بیا دا غیر رنګا د دینه دوه ورځې وړاندې په منګوره کې یو دوه کسان چې دینه هغه تر هغه په تور کې دوه چې دی وژل شو او هغه کاروباري خلکو او دغه رنګه سواد چې کوم مجموعي صورت حال ده هغه باندې بچی دنه احتجاج چې دینه کیږي دا ټاکل شوی دا او د دې سره سره دا واز ګلی باغ خلک چې دی هغه بیا راځم هغه خلک بیا بیا غوښتنه کوي روډ بند دی سړک بند دی خلکو ته ډیر زیات تکلیف دی دا مین شهر دی او هغه دا غوښتنه کوي چې دوی ته دا باور ورکړي چې کوم د دې مجرمان دي د دې قاتلان دی ولی ولی شي اغه د سزا ورکړي او په سواد کې عمر امن چې هغه ټینګ کړی شي. جی بچا جی
نیازمت خان پرون داسې یو خبره و چې دا پولیس ویلی چې دا کوم شخصي دښمنی ورنه دا خلک سوچ دا شخصي دښمنی وکنه دا تر وسلوالو دا کس وجل دی.
بالکل داسې دا پرون چې سوات د پولیس مشر زاهد نواز هغه چې دی مشال ریډي ته ویلو او بیا رسنو ته ویلو چې دا شیخ کاری چې په دې پیخه کې کوم ډرایور دی هغه په نخښه کېدو او هغه چې دی د هغه ذاتی دښمنی وه خو د دا خلک چې دی ځایي خلک هغه دغه خبره په سختو ټکو کې د هغې مخالفت کوي. هغه وایي چې د دغه کس دا یو غریب و خارکښ و او د داسې ذاتي دښمني نه وه. البته دی د امن کمیټۍ په تېرو وختونو کې غړی پاتې شوی و خو دوی چې دی نو دغه برید یا دغه ډزې د بګاډي یا سکول بګاډي هغه د سوات په امن باندې دغه چې دی نو ګڼي او دوی چې د سوات امن خرابولو لپاره چې دی دا پیخه شوې ده نو ځکه دوی احتجاج کوي.
احتجاج دی بیا په سوات منګور په مرکز منګور کې د نشاط چوکی بیا لوی احتجاجي غونډه ده. سیاسي ګوندونو پکې هم ګډون کوي. نیاز احمد خان راته وویل تاسو اوریدونکو اوریدل اوس ورزو سند ته کراچی را سره خپل خبریال نیاز علي د ټلیفون په لیکه دی. نیاز علي تاسو سلیم شي وایو او داسې خبرونه چې دغه صوبې ته د تعلیم چې کوم نړیواله مبارزه ده ملاله یوسفزای هغه در رسیدلې ده او داسې پلان هغه لري چې د سند چې کوم سیلاب ځپلې سیمې دي هلته هغه دورې وکړي لاړه شي له نږدې حالات وګوري. نو په دغه اړه تاسو موږ ته څه معلومات راکوئ؟
ډیره مننه باچا صاحب. ملاله یوسفزئی چې د سیلاب ځپلو د مرستې لپاره چې کوم دی پاکستان او بیا کراچۍ هوایي ډګر ته بیګا د شپې را رسیدلې ده د لندن څخه. د ملاله یوسفزئی سره د هغې مور او پلار چې کوم دی ضیاءالدین صاحب هم دي او هغوی دا وخت په کراچۍ کې دي. د سن حکومت چې چارواکي د هغوی په دې اړه زیات څه نه دي ویلي د هغو د سیکورټۍ د وجې خو صرف دومره ویلي دي چې هغه کراچۍ ته راغلي دي. نن ورځ به هغوی دلته په کراچۍ کې تیروي او بیا به د سن چې کوم سیلاب ځپلي سیمې دي لکه دادو او نورې سیمې چې کوم دي هلته به هم ورځي. که د ملاله یوسفزئی په باره کې موږ دا وایو دا دویم ځل دی چې په کوم په کال 2012 کې په هغې باندې په سوات کې کومه واقع شوې وه برید شوې وه چې د هغې وروسته هغه ټپي شوې وه او بیا د علاج لپاره برطانیه ته انګلستان ته چې کوم دی تللي وه بیا هلته کې پاتې شوه. نو دا دویم ځل دی چې دا اوس پاکستان ته راغله. کراچۍ ته دا په لومړي ځل راغلی ده. اوس آیا چې هغه خپل پلارني ټاټوبي سوات ته ورځي په دې دورې په وخت یا نه ورځي؟ خو دا په داسې وخت کې راغلی ده چې په سوات کې یو ځل بیا چې د امنیت کم صورتحال دی هغه خنه دی. هلته روزانه چې کوم دی پیښې کېږي خلک وجلې کېږي یا زورولې کېږي او بیا د هغې په ضد منې مقامي چې کوم ولس دی هغوی هم راوتي دي چې روزانه دا پیښې دي.
دا چې په کراچۍ کې د نیاز علي ملاله چې په کراچۍ کې دا وخت نن تاسو وایئ چې نن ورځ به کراچۍ کې دا به معلومات لري چې دا به کومې غونډې ته وینا کوي یا دغه نن ورځ به دا مصروفیتونه به څه وي؟
د سن حکومت چارواکي یوازې دونه ویلي دي چې هغه کراچۍ ته رسیدلې ده. نن ورځ به هغه دلته په کراچۍ کې تیروي. د سن حکومت چارواکو سره به لیدل هم کوي او بیا امکان لري چې هغې وروسته به سبا دوی د سن د بیلابیلو چې کوم سیلاب ځپلې سیمې دي په هغې کې زیاتره چې کوم دی دا د سانګړ مورو او دادو سیمې دي چې هلته اوس هم د سیلاب ډېرې اوبه ولاړې دي او بیا په کیمپونو کې چې کوم خلک دي هغه ناروغه دي. نو دوی وایي چې ملاله یوسفزئی چې دا به هغه سیمو ته ورځي او هلته به د خلکو سره لیدل کوي. د امنیت لپاره د هغې ډېره سخته سیکورټي د خکړې د ولې چې مخکې هم په هغې منډل ته هغه بریدونه شو. البته پولیسو یا بیا نورو چارواکو د هغوی د سیکورټۍ په اړه یا د دغه دورې په اړه څه نه دي ویلي چې هغه به په روډ ځي یا په هلیکاپټر کې ځي او کله به ځي. نو زیات معلومات په دې باندې نه دي شیر کړي.
صحیح ده. ډېره مننه نیاز علي د کراچۍ نه موږ ته معلومات راکول چې هلته ملاله یوسفزئی رسېدلې ده سره له خپل مور او پلار. اوس په بلې موضوع ته راشو. د خیبر پختونخوا د پرایمري سکولونو د استادانو اتحادی خپل احتجاج ختم کړ دی. د مشال ریډیو خبریال وایي چې د اتحادی مشرانو له حکومت سره بیګا تر کامیابو مذاکرات وروسته دا اعلان کړی دی. د صوبې تعلیم وزیر هم پر خپل ټوټر پاڼه لیکلي چې استادانو احتجاج ختم کړی او دا چې د هغوی د غوښتنو د جاج اخیستو د بیا د پوره کولو لپاره د یو لایحه عمل جوړولو چارې یوې کمیټې ته سپارل شوې دي. تفصیل زمون خبریال عظمت علی شارا کوي.
په پیښور کې په احتجاج ناست ابتدایي سکولونو د استادانو او د تعلیم د ادارې ترمنځ مذاکرات کامیاب شوي دي. د ابتدایي او ثانوي تعلیم د ادارې ویان فخر عالم مشال ریډیو ته وویل چې بیګا د شپې ناوخته د استادانو او د دوی ترمنځ مذاکرات شو. دا مذاکرات ورستو د خیبر پختونخوا د تعلیم وزیر شارام ترکه په خپل ټوئیټر پانه لیکلی دی چې د استادانو د غوښتنو په اړه به نه رکنی کمیټه جوړوي چې پکې به درې کسان د استادانو د اتحادی او شپږ د تعلیم د محکمې وي. دا نوموړي تر مخه کمیټه به په څلوېښتو ورځو کې دننه د غوښتنو د حل کولو پابند وي. د ابتدایي اسکولونو د استادانو د اتحادی جنرل سیکرټری مجیب خان په وینا چې د تعلیم محکمې غوښتنې ومنلې او خپل احتجاج یې ختم کړو او اسکولونه به د نن نه خلاص کړي شي.
زمونږ چې د حکومت سره کومه معاهده شوې ده هغه معاهده به په تحریري شکل کې نن مونږ ته به هغه معاهده میلاو شي. زمونږ چې کوم گرفتار ملګري دي د هغو رهایي ده په چا خلاف چې پولیس اف آی آر کړی وي هغه اف آی آر به واپس اخلي او په 40 ورځو کې دنده دنده به زمون دا کوم مطالبات چې دي دله به حتمی شکل ورکي. کچل ته حکومت تدې معاهده پاسداری ونکړه نو مونږ به بیا آئنده لای عمل د صوبای قائدینو په وینا باندې د هغه تیاری کوو.
د خیبر پختونخوا د ابتدایي سکولونو استادانو د اکتوبر په شپږمه د اپګریډیشن د پینشن اصلاحاتو او نورو غوښتنو لپاره احتجاج پیل کړی وو او د صوبې ټول ابتدایي سرکاري سکولونه یې بند کړي وو. د احتجاج دوران په 214 استادانو باندې سرکاري املاکو ته د نقصان رسولو اف آی آر درج شوی وي چې پکې 11 کسان گرفتار کړي شوي وو. د مذاکراتو وروسته د استادانو د اتحادی جنرل سیکرټري مجیب خان په وینا چې نن به ورته د مذاکراتو معاهده په تحریري توګه ملو شي او د فیصلې تر مخه د هغوی د ملګرو استادانو خلاف مقدمه به واپس واغستی شي او گرفتار استادان به هم را خلاص کړي شي. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پیښور.
دا مشال ریډیو دا
د جنوبی وزیرستان سدون کې وايي په 2009 زیږدیز کال کې طالب اسلوالو پر ضد پاکستان پوسټ په عملیاتو کې د پام وړ شمېر خلکو کورونه لنګ شوي ول چې دوی په خبره له حکومتي ژمنو سره سره د هغو کورونو مالکانو ته پیسې نه دي ورکړل شوي. دوی په وینا د اغېزمنې کورنۍ د ژوند د اړینو ضرورتونو پوره کولو لپاره مرستو ته اړتیا لري. د جنوبی وزیرستان مرستیال کمشنر بیا وايي د لنګو کورونو سروې بشپړ شوي، رپورټ صوبایي حکومت لیږلې خو لا هم د اغېزمنو خلکو لپاره پیسې دوی ته نه دي لیږل شوي. اشتیاق مسید معلومات راکوي.
د سویلی وزیرستان مسجد سیمه اوسیدونکي ویایي چې د پاکستان پوځ له طرفه د تحریک طالبان پاکستان وسلوالو په خلاف د 2009 کال د رایې نجات په نوم عملیات کښې د دوی د سیمې ړنګ کړي شوي کورونو معاوضې یا پاکستان حکومت ورکړی نه دو. د بدر سیمه اوسیدونکی ملک عصمت الله ویایي چې په 2019 کال کښې د دوی د سیمې ړنګ کورونو سروې شوې ده خو یا حکومت دا پیسې خبریال سعود الرحمان پدغی براکش مشال ریڈیو تا وویل.
ویلی وزیرستان شو جکیم آپریشن رائد نجات ناباد کورینا ڈانگ شوی دی نو دیغی در سروی چکیم آمال وو غرینا کورینا ولی کل آمال ویس بانشوی مکامال خل کتا پایسی نمیلاوی جی کوری اولا چه دی کورینا پی جوڑ کو در دغ واجنا علاقہ شو چکیم آبودی دو آمال وی لوڑ دی جکا چه علاقه موسم ساخت وختری مشکل پدې چې کور چات نه وي ته کور نه کې جوړ نو اخشیا بودی ممکنه نه دو چې واه وشي په چار دو چې کین کورینا سروې حکومت لیکلې دو چې په زر نظر خال کې دا چې کینا د پیسې ورکو کې د دې په دا کور باندې چار چو کوړي یعنی چې د جوړاول چار تشریح کو.
د سویلی وزیرستان او سیدین کې د ړنګ کورونو معاوضه غوښتنه مشال ریډیو چې د سویلی وزیرستان مرستیال کمشنر فرحان خان مخه تاکشه شو هغه وویل.
مونږ چې کم اکتوبر 2020 نا د 125 کلو سی ایل سی پی سروے سٹارٹ کرے وا اگے کے 120 خو شاتلی کمپلیٹ شوی دی داغی سروے شوی دا 15 کلی میکسیمم دا سی دی چی داغی سروے لا پاتے دا وغه هم انشاءاللہ پلان کو او امید دے چی دے ہفتہ لس روزو کی جے کم دے مون پاری منے کار کو لگی او اب ہم سٹارٹ شی او باقی جے کم سروے شوی دا داغی فارمونا بدل تے کم ڈسٹرکٹ لیول منے کم کاری ڈی ایس سی اغم کڑی دی سائن کڑی دی آرمی ہم سائن کڑی زمونږ چې کوم ډیسټریکټ اډمنستریشن طرف نه سیګنیچر هم شوی دی او مونږه منټس تیار کړی په خبر لمړې کې دي. اوس چې کله خیر سره پیج وایز ریلیز زوشي د پېښور نه نو مونږ ته چې څنګه چیک ملو شي مونږ به اکورډینګلی چې دا چا چا چیکونه مونږ ته ریسیو شوی او ان شاء الله ډیسټریبیوشن به اکورډینګلی سٹارټ کو. اوس پورې 47,000 پلس یعنی 48,000 سره نږدې زمونږ چیکس راغلي دي او هغه مونږ تقسیم کړی دي.
د سویلي وزیرستان انتظامیه چارواکیو په مطابق حکومت به د مکمل ړنګ کور مالک ته 1,00,000 او جزوی یا نیم ړنګ کور مالک ته 1,60,000 روپۍ ورکوي. اشتیاق ماسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
د کورم شیا او سنی وګړو په ګډه احتجاجي غونډه کې ویلي حکومت دې په دې ضلع کې د خلکو ترمنځ جنجال جوړونکي مسائل ژر حل کړي. دوی د ځمکو پر سر د مخ پر زیاتېدونکو لانجو یادونه کړې او ویلي دي چې دا په اوږدو دښمنیو بدلېدای شي نو ځکه باید حکومت سترګې پټې نه کړي. په کورم کې د شیا سنی وګړو ترمنځ په تېرو وختونو کې په بېلابېلو مسایلو نښتې شوي او ځایي خلک وایي له وړو ستونزو هم فرقه ییزې شخړې جوړېږي او ځکه یې باید مخنیوی وشي. طارق اورکزی حال راکوي.
د کورمې په پاړه چینار کې د ګلپور شیا سنی مشرانو او خلکو په ګډه د ځمکو شخړو حل د نراوستلو خلاف احتجاجي غونډه کړې ده. د شیاګانو مقامي تنظیم د انجمن حسینیه مشر عنایت الله توري وایي په سیمه کې د ځمکو پر سر څو وارې خونړي جنگونه وشول خو بیا هم د شخړو حل نه دی راوستل شوی. عنایت زیاتوي په یاد معامله کې د واکدارانو عدم توجه د علاقې امن په خطر کې اچولې چې پر دغه رابیې دوی قلی نشی پاتے کی دے
دائی شروعاتی دکھو منن دیتا رتولیو چا مو بیندا چکو کسا یاد وسا تا ڈی سی زتو تا دخ شتیش ندسی آیام چا دالتا نن کم خالک نوز دی ای دیت پا لاس کسوان بکای توی مو مسالی حل نکری دا بی تو دوتر کی نوز دی.
پا کرما که 2020 او بیا 2020 حقا کالونا دی چپا گزمکو ویلو او ونو بوتو پر انفرادی او قومی توگا خوندی لنجه او جگڑی تو طول زیادی شوی. کچه هم پا 2020 که ده تیر کال پا مقابل جنگونه کم شوی خود پاڑچنار ابرار حسین جانوائی تر سو چې د ځمکو شخړو ته د حل لار نوی کتل شوی د سیمې امنیت او خلکو ژوند به له خطر سره مخامخ وي.
ټولې ادارې کوي چې د علاقې به اغنسته مخته چکل دغه علاقې کې اننا سستینبل کوهیسیو پیس بلډینګ ولا یو شی موجود وي یعنی قائم مستقل یو عام دغه علاقې کې اننا موجود وي بیا به مترکه خوشاله هاري وشي سره مخامخ کیږو.
بلخوا په دغه اړه د ضلع انتظامی مشر وصل خان خټک موږ ته خپل دریځ را نکړو. البته وفاقي وزیر ساجد سنتوري مشال لډیو ته وویل د ځمکو شخړو حل لپاره په سم ډول کار نه دی شوی. توري زیاتوي په قبایلي ضلعو کې د الټرنیټ ډسپیوټ ریزولوشن اکټ یا د شخړو متبادل نظام تر عملي کېدو پس دا تمه پیدا شوې وه چې یاد مسلې به د حل لار ومومي خو داسې ونه شول. وفاقي وزیر زیاتوي که لږ څه حکومت کمزور دی خو ځایي خلک هم تعاون نه کوي چې د شخړو حل په بایمې رضامندې د جرګو په لار راوباسي.
قبایل داسې جرګه جوړه کړي او داسې یوه طریقه جوړه کړي څه هغه باندې مدلې څه په میرټ باندې خطرې کې سره او خدای او رسول په لارې روان شي او خې فیصلې شروع کړي. حکومت نه خېمو دا مطلب دا رہے چې انتظامیه نه خېمو چې تم یقین نه رسي هغه څه فیصله وکړي.
کورما یو له هغه قبایلي ضلع دا چیرته کې تر 10% د ځمکو قانوني اسناد او کاغذات مال په سرکاري دفترونو کې محفوظ پرت دی. په 2003 کال کې د مری پر سیمه شوی په امن لوزنامه کې د خبره شوی چې د ځمکو کښاله پر کاغذات مال او یا په روایتو دی حل کړی شي خو تر اوسه داسې نه دی شوی. طارق اورکزی، مشال ریډیو، پېښور.
اوریدونکو نن د اکتوبر 11 د ماشومانو نجونو د نړیوالې ورځې په توګه لمانځل کیږي. ملګري ملتونه وایي د دې ورځې لمانځلو موخه ماشومانو جنکو ته ورپېښې ستونزې ختمول او د هغوی د حقونو په اړه عامه پوهاوی پیدا کول دي. د دې ورځې په مناسبت په خیبر پختونخوا کې د بشري حقونو فعالان وایي هلته اوس هم جنکې د تعلیم او صحت په څیر بنیادي حقونه نه لري. د دوی په خبره په صوبه کې لا هم په تر 18 کالو د کمو منجونو د ودونو پیښې رپورټ کیږي او دا چې حکومت باید د دې مسلې د مخنیوي غمو خوري خو چارواکي دا کوي چې د جنکو د تعلیم ترڅنګ د کمو مرې ودونو د مخنیوي لپاره اقدامات پیل کړي دي. تفصیل د انسی اجمل په دې رپورټ کې.
ملګری ملتونه نن د ماشومانو جنکو نړیواله ورځ لمانځي. سږ کال د دې ورځې موضوع ده اوس وخت راغلی چې د ماشومانو جنکو حقونه عملي شي چې په نتیجه کې هغوی یو ښه راتلونکی ولري. ملګری ملتونه وایي چې د دې ورځې لمانځلو مقصد یې دا دی چې جنکو ته ورپېښې ننګونې ختمې کړل شي، هغې ته واک ورکړل شي او حقونه یې عملي شي. یاده اداره زیاتوي چې له ښځو او ماشومانو جنکو سره توپیری چلند ختمول نه یوازې بنیادی بشري حق دی، بلکې دا په مختلفو شعبو کې د پرمختیا لپاره هم ضروري ده. د نړۍ د نورو برخو په څیر په پاکستان او په تیره بیا په خیبر پختونخوا کې هم د بشري حقونو مبارزان وایي چې الته د لکانو په نسبت د ماشومانو جنکو تعلیم، صحت او نورو بنیادی ضرورتونو ته پام نه کیږي او له ماشوموالي ورسره توپیری چلند پیل شي. په سواد کې د ماشومانو د حقونو مبارزې طاهره سبا سواتی د اکتوبر په 10مه مشال ریډیو ته ویل چې له جنکو سره په ماشوموالي کې توپیری چلند په هغې کې احساسې کمتري پیدا کوي.
یو خو ماشوم چې دی بوایز نو هغه مونږ پرایویټ سکول ته لکه هغه باندې مونږ ښه انویسټمنټ کوو، هغه شانتي ګرلز ته بیا مونږ فوکس نه ورکو. یو ماشوم لکی او هغه خور وهي نو هغه مونږ په مینه منه کوو یا مونږ هغې ته څه نه وایو. خو کله چې یو ماشوم جنې هغه روډ باندې گزار کوي یا هغې ته غصه کوي نو لکه بیا پیرنټس دا وی چې هغه دغه سیزونه بیا هغوی ماشومانو ته قاریږي.
نوموړی زیاتوي چې په اکثرو سیمو کې اوس هم د جنکو په کم عمرې کې ودونه وشي او له هغې د خپلې خوښې د ژوند کولو حق واغستل شي. په دې اړه د مردان اوسیدونکو عائشه خان چې په کم عمرې کې واده شوی وو وایي چې ډاکټر جوړېدل یې ارمان وو، خو د واده له وجې نه یوازې تعلیم متاثره شو بلکې په صحت هم خراب اثر پرېوتو.
خاندان ریسپانسیبلټی پاره باندې راشي، د هیلث مسلې مخړې راشي، د هغه پرېګننسی کنسیو شي، د هغه وجود هغه شانتینی چې څومره پاره باندې برډن راشي، بیا هغه نه پس هغه ماشوم سنبالول هغه هغه نه سیوا ګرانه خبره شي چې ځکه د هغه خپل آرام نه پوره کیږي نه په ماشوم څنګه ساتي یا په سره بیا خپل ټول نورې ذمہوارې صرف یو ماشوم خو نه.
په پاکستان کې ډیموګرافیک اینڈ هیلتھ سروے ادارې ویلي چې په دې هیواد کې په 2018 او 2019 کلونو کې 3.6% جنکې د 45 کلونو نه په کم عمر کې واده شوې دي، خو بیا د بشري حقونو مبارزان وایي چې دا شمېرې تر دې هم زیاتې دي. د مارچ په لومړۍ نیټه اسلام آباد های کورټ تر 18 کلونو څخه د کم عمرې ودونه ناقانونه وګرځول او وفاقي حکومت ته امر وکړ چې پر دې موضوع دې له پارلیمانه قانون منصور کړي. سینیٹ په 2019 کال کې د کم عمرې ودونو د مخنیوي قانوني مسوده منظوره کړې وه، خو وروسته دا بیا د سلا مشورو لپاره اسلامي نظریاتي کونسل ته واستول شوه. ملګری ملتونه وایي چې د کووید 19 وایرس وبا پر مهال د سکولونو بندېدو له وجې زیاتره ماشومان کار کولو ته اړ شوي او ځینې بیا داسې وي چې د سکولونو بیرته خلاصېدو وروسته هم یې زده کړې پیل نه کړې. په قبایلي سیلو کې خبریاله ناهید اپریده هم ورته خبره کوي او وایي چې په دغو سیمو کې اوس هم زیاتره جنکې سکولونو ته نسي.
اویرنس راغلی دی تعلیم حوالی سره او کوم چې دی ارلی میریجز زمونږ چې کومه سوسایټي ده یو کلچر باونډ سوسایټي ده، کنه کاکا ماما ته ډېر مچلی وي چې بس غټه ده او څوک بچو وي بیا به زه څه کوم. یو خدای یو غربت ډېر دی، کله چې کور کې 15 ماشومان وي دوه لکان وي نو هلته بیا کمپرومایز داسې شي چې وایي چې زه جنکې دي خو بس 15 پورې وي
ملګری ملتونه وایي چې په نړۍ کې د 15 کلونو نه تر 19 کلونو پورې عمر لرونکو ارو سلورو جنکو کې یوه له تعلیمه محرومه ده، خو بیا په ارو لسو الکانو کې یو الک له تعلیمه بې برخې دي. نو له دې څرګندېږي چې سکول ته په نه تلونکو ماشومانو کې د جنکو شمېره زیاته ده. په خیبر ضلع کې د ماشومانو د حقونو مبارزه جمایمه اپریده چې له وړوکوالي د جنکو د حقونو لپاره مبارزه پیل کړې وایي چې د ماشومانو جنکو د حقونو په برخه کې تر ډیره پرمختګ شوی، خو باید د لړکی نور هم کار وشي.
زه خپل چې کله ماشوم ما په سکول کې چې لږ دوه ځلې بمبلاس شوی وو مونږ آی ډی پی شو او ډېر ستونزو سره مونږ مخامخ، خو بیا هم مونږ خپل سټرګل او دا جاري ساتلو پکار دی چې دا ورځ مونږ صرف سیلیبریٹ کوم نه ورسره ورسره چې کوم د جنکو یا د کوم ماشومانو
د خیبر پختونخوا د واکمن ګوند د صوبای اسمبلی غړي عائشه بانو وایي چې حکومت د ماشومانو جنکو د تعلیم لپاره د وظیفو ورکولو، کمیونټي سکولونو جوړولو او په کم عمرې کې د ودونو د مخنیوي لپاره اقدامات پیل کړي دي.
زمونږ پرایورټیز چې کم دي هغه اوټ اف سکول چلډرن کې اسپیشلی چې کم دي جنکو بل شرا زیاته وه، نو دې لپاره چې کم زمونږ بجټ مختص شوی نو هغه 70% چې کم دي هغه د ګرلز ایجوکیشن ته ډیډیکیټ کړو. فار فلنګ ایریاز دین چې کم کې ته جنکو شرا لګ زیاته آؤٹ آف اسکول وا نو آغا سی کے منگا سٹائپنڈ ورکول شروع کری تھی اور مطلب آگا تقریباً 1500-2000 پورے آگا سٹائپنڈ ورکڑی کی دے سرا سرا دس ایریا سے کم سی کے سرکاری اسکول نے نشتہ تھا نو آگے کے دی کمیونٹی اسکول انگیج کری تھی
دا دو سرا یو لسم کال دسمبر پن لسم عمل گرو ملتوں نو پریکڑا کری وا چی ار کال بعد اکتوبر یو لسم دما شمانو جنکو نڑی والی روز پتو گل مانسی چدا شان دغی حکونا ورتا ور پیخینن گونی رامخ تکلل شی
دانیسی اجمل رپورٹو مشال ریڈیو اردن کو پپی خبر کی گرمی دلسنی بجے شوی لنگ خبروں با لے بشیر گواخ نہ اور
د خبر پختونخوا په سواد کې سیاسي او مدني فعالان د شخصي سکولونو اتحادیې سره ملګري شوي او د امن لپاره نن په دویم ورځ هم احتجاج روان ساتلی د دې اتحادیې مشر صوب خان مشال جوړي ته ویلي چې د سواد لوی لارې د احتجاج په ډول بندې کړي او د سواد خلک له امنیتي چارواکو د امنیت ډاډ غواړي په پېښور کې احتجاج کوونکي ابتدایي ښوونځي استادان له حکومت سره جوړجاړي ته رسېدلي او خپله مظاهره یې نن ختمه کړې ده د صوبې د تعلیم وزیر شاهرام ترکی د اکتوبر په 10مه ماښام مهال پر ټویټر لیکلي چې د حکومت او استادانو د اتحادیې یوه کمیټه جوړه شوې چې په څلوېښتو ورځو کې به د احتجاجیانو غوښتنې پوره کړي د مظاهره کوونکو د تنخواو زیاتېدو او په نوکریانو کې د ترقۍ غوښتنه کوله د سولې لپاره نوبل جایزې ګټونکي د تعلیم مبارزې ملالی یوسفزی د پاکستان سیلاب ځپلو سره د همدردۍ ښوول لپاره هلته سفر کړی چارواکو ویلي چې هغه نن د خپلې کورنۍ سره کراچۍ ته ورسېد او نوموړي به ژر د ځینو سیلاب ځپلو سیمو دوره کوي په همدې حال کې د پاکستان د چاپیریال ساتنې وفاقي وزیر شیر رحمان د اکتوبر په 10مه پارلمان ته د معلوماتو د ورکولو په وخت وویل چې 6.8 میلیونه سیلاب ځپلي وګړي سختو مرستو ته اړتیا لري په افغانستان کې د طالبانو د حکومت چارواکو ویلي چې د ترکمنستان چارواکو سره خبرې شوې او هیله لري چې د تاپی ګیس پروژې د بیا پیلېدو مهالویش به ورته ژر وسپاري تاپی ګیس پروژه د تېر ولسمشر محمد اشرف غني د جمهوري حکومت په مهال پیل شوې او مقصد یې د ترکمنستان د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته د ګیس لېږدول دي د تېر حکومت چارواکو ویل چې دا پروژه د طالبانو د بریدونو له امله په وخت بشپړه نه شوه او د جرمنی دفاع وزیر کریسټین لیمبرخت ویلي چې راتلونکو څو ورځو کې به اوکراین ته د هوایي دفاعي سیستم ټول لوازمات ورکړي دا بیان لاغ وروسته راغلی چې روسانو د اوکراین پر ګڼو ښارونو راکټونه وویشتل او ګڼ ولسي وګړي یې ژوبل کړل
د مشال ریډیو لن خبرونه اوس یو بل نړیواله موضوع د امریکایي ولسمشر تر څنګ د ملګرو ملتونو جنرال سیکرټري هم د اوکراین د پلازمینې په شمول د هیواد پر یو شمېر نورو ښارونو د روسیې د توغندیزو بریدونو په اړه کلک غبرګون ښوولی پرون روسي ځواکونو پر کیف او نورو ښارونو له اتیا ډېر توغندي وورول روسیې ویلي دا بریدونه د اوکراین د اکتوبر 8مې د هغې بمی بریت په غچ کې کړی چې په خبرې په نتیجه کې د کرایمیا پل د نړیدو په ترڅ کې د روسي ځواکونو د اکمالاتو مهمه لار ویجاړه شوې صفی الله ستانکزه معلومات راکوي
د امریکا ولسمشر جو بایدن د اکتوبر په 10مه وویل چې د روسیې غچ اخیستونکي بریدونه د اوکراین په وړاندې د پوتین د جګړې بشپړ وحشت په ډاګه کوي بایدن په یو بیان کې ویلي متحده ایالات د کیف په ګډون په اوکراین کې د روسیې توغندیز بریدونه په کلکه غندي د بریدونو ملکي وګړي وژلي او ټپیان کړي او غیر نظامی هدفونه یې ویجاړ کړي دا یو ځل بیا د اوکراین د خلکو په وړاندې د ښاغلي پوتین د غیر قانوني جګړې بشپړ وحشت په ډاګه کوي روسي ځواکونو د اکتوبر په 10مه د اوکراین پر پلازمینه کیف او نورو لویو ښارونو له اتیا ډېر توغندی و توغول دا له فبروري رئیس چې موسکو پر اوکراین یرغل پیل کړی په لوی لاس د جګړې د زیاتولو یو اقدام بلل شوی د اوکراین په زیربناو او ښاري استوګنځایونو دا بریدونه چې پکې لږ تر لږه 11 کسان ووژل شول او 4 نور ټپیان شول د لویدیځو مشرانو لخوا وغندل شول او تمه کېده چې د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلۍ په بیړنۍ غونډه کې به هم د بحث مهم ټکی وي د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش د اوکراین پر ښارونو دا توغندیز بریدونه وغندل د هغه ویاند سټیفن دوجاریک دوشنبه ماښام په یو خبري کانفرنس کې وویل
د سیکرټری جنرال سېډ هی از ډیپلی شاکډ by today's large scale missile
د ملګرو ملتونو سرمنشي ویل چې هغه پر اوکراین د روسیې فدراسیون د وسلوالو ځواکونو لخوا د لوی توغندیزو بریدونو له امله عمیقاً خواشینی دی دا بریدونه د راپورونو په اساس د ملکي تاسیساتو او استوګنو سیمو د پراخې ویجاړۍ سبب ګرځېدلی او په نتیجه کې لسګونه کسان مړه او ټپیان شوي دي سرمنشي ټینګار وکړ چې دا بریدونه د جګړې د تجدید څرګندوی کوي او د تل په څیر ملکي خلک تر ټولو لوړه بیه پرې کوي روسیې بیا د اوکراین پر ښارونو د وژونکو توغندیزو بریدونو له امله د راپورته شوو نړیوالو غبرګونو په مقابل مقابل کې کلا خبرګون خودلې او ویلې چې د بریدونه د کیف لخوا د ادعا شوی ترهګریزو کړنو په غاچ کې وو. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د روسیې د امنیت شورا له غړو سره په یو ویډیوي تماس کې د بریدونه د کیف د اکتوبر د اتمې د هغه بمی برید غاچ وباله چې پکې د کریمیا او روسیې یو اصلي نخلوونکی پل ویجاړه او د روسیې ځواکونو د اکمالاتو یو اصلي د اوسپنې پټلۍ تخریب شوه. پوتین وویل که نور د خبره تروریستي بریدونه وشي د روسیې غبرګون به لا سخت وي.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
په افغانستان کې د طالبان حکومت ویلي ترکمنستان د ګیس د لیګډ پروژې ټاپي په اړه هیله بخونکې خبرې کړې دي. طالب چارواکو ویلي د ترکمنستان حکومت ورسره ژمنه کړې چې پر دې پروژه به بیا کار پیلېږي. دا پروژه د ولسمشر محمد اشرف غنی په مشرۍ په تېر جمهوري حکومت کې پیل شوې وه، خو دا هغه مهال چارواکو په وینا د طالبانو د بریدونو له امله بشپړه نه شوه. د دې پروژې مقصد د افغانستان له لارې د ترکمنستان ګیس پاکستان او هند ته لیږدول دي. تفصیل بیا هم له صفی الله ستانکزی اورو.
د طالبانو د حکومت چارواکي وایي ترکمنستان ته په سفر کې د ټاپي نل لیکې د پروژې له مسؤلینو څخه د عملی پلان او د دې پروژې د پیل مهالویش غوښته. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد دوشنبه ماښام په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
زموږ هیات په دا وروستیو کې ترکمنستان هیواد ته لاړ، د ټاپي په اړه باندې هم خبرې شوې دي. د دې لپاره ان شاء الله په نږدې راتلونکي کې یو پلان اعلانې کې چې د مخې به د ټاپي پروژې د پیل او د هغو دغه امنیتي برخې او د نورو اجراءاتو په اړه باندې معلومات به ورکړل شي. خو دا بحث روان دی چې هغه میکانیزم بشپړ شي. امید دا چې د ټاپي پروژه به نږدې وخت شروع کیږي او دا به د افغانستان او ترکمنستان او پاکستان او هندوستان لپاره یو ډیره مهمه پروژه وي د ګاز د انتقال په برخه کې.
په همدې حال کې د طالبانو د حکومت د قانون او پټرولیم وزارت په خبر پاڼه کې راغلي چې دغه وزارت مرستیال وحید الله حلیمی د ټاپي پروژې له اجرایي رئیس محمد مراد امانوف سره په کتنه کې د دې پروژې د پیل د مهالویش غوښتنه کړې. د ټاپي پروژې مشرتابه ژمنه کړې چې د دوو اونیو په اوږدو کې به د قانون او پټرولیم وزارت ته د کار د پیل مهالویش وسپاري. د طالبانو د حکومت د قانون او پټرولیم وزارت خبر پاڼه زیاتوي چې په دې کتنه کې چې په اشخابات کې د ترکمن ګاز په مرکزی دفتر کې وشوه، په هرات ښار کې د ګازو د ویش د شبکې په اړه د همکاریو په اړه هم بحث او د نظر تبادله وشوه. د ټاپي د ګازو د لیکت پایپ لاین او لویه پروژه چې ټاکل شوې د ترکمنستان ګاز د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته انتقال کړي، له څو کلونو راهیسې د ناامنیو له امله ځنډول شوې ده. دا پایپ لاین چې څه باندې 1300 کیلومتره اوږدوالی لري، په افغانستان کې به زرګونه کسانو ته د کار زمینه برابره کړي. په دې سربېره به افغانستان له دې پروژې څخه د کال تر 400 میلیون ډالر پوری عواید هم ترلاسه کړي.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسته راوړنو، ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره تاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اسرار العالم مومند یو ساته خبرونه په ژوندۍ بڼه د جمعې په ورځ د مازیګر په 4 بجې او په تکراری بڼه د اتوار په ورځ د مازیګر په 3:30 او د سه شنبه په ورځ د غرمې په 1:30 بجې اوریدل شي.
اوردونکو، پرون د اکتوبر 10 د رواني او ذهني روغتیا د نړیوال ورځ په توګه ولمانځل شو. دا ورځ د نړۍ په زیاتو هیوادونو کې د غونډو په جوړولو سره لمانځل کیږي او خلکو ته د دماغي ناروغانو سره د چال چرن په اړه د پوهاوی ورکولو یو هڅه کیږي. دا چې په افغانستان کې اکثره خلک بیروزګار دي او اقتصادي ستونزې لري، ګڼ شمېر یې په رواني ستونزو او ناروغۍ وخت دي. په جلال آباد کې د مشال ریډیو خبریال د ننګرهار د طب پوهنځي د کلیو اس بي ناروغیو د څانګې له استاد ډاکټر پوهنمل اجمل غیور سره په همدې اړه مرکه کړې او په سر کې ترې د رواني ناروغیو د بیلابیلو ډولونو په اړه پوښتنه کړې ده.
یو رواني ټولنیز ستونزې دي چې دا لا ناروغي نه دي، بل ډول عام ډولونه د ناروغیو عامې رواني ناروغۍ دي او ورپسې چې دي شدید رواني ناروغۍ دي. عامې رواني ناروغۍ لکه جوړ خفګان په ټولو کې تر ټولو زیات عام دي، بیا انزایټي یا استراب چې ورته ویل کېږي، انزایټي ډیسارډرونه بیا ډېر عام دي، ټراوماګانې چې موږ ورته وایو، پی ټی ایس ډی ورته وایو، دا عام شکل دی خصوصا په هغه ملکونو کې لکه په افغانستان او کوم ځای کې چې جنگونه او ناخوالې بدبختۍ زیاتې تېرې شوې هلته هم زیات رامسته کیږي جسمی رواني ناروغي دي دو قطبي ناروغي ورته ویل کیږي چې دا په تقریبا په شدید رواني ناروغيو کې راځي عام خلک چورته جنون وایي لکه دا هم په شدید رواني ناروغيو کې راځي زمونږ په مسلک کې خود جنون کلمې جواز نشته خو عام خلک ورته وایي مخدره توکو استعمال دا هم یو غټ رواني ستونزه ده دا هم خصوصا ټول نړۍ کې اوس په افغانستان کې هم یو غټ پرابلم او غټه مسله ده
د دغه رواني ناروغيو هغه شدید ډول کوم یو دی مثلا کوم کوم دی چې ناروغ دی ته اړ کیږي چې د ډیر مراقبت لاندې ونیول شي
شدید رواني ناروغي هغه ناروغي ته مونږ وایو چې کله ناروغ خپل ناروغي ونه مني او یا هغه ناروغي چې لکه تاسو په خبره چې جدي مراقبت ته اړتیا ولري هغه ناروغي چې هم ځان ته پکې خطر موجود دی یا نور خلکو ته پکې خطر موجود دی نو دا په شدید رواني ناروغي کې وی راځي لکه مریضان دي په شدید شکل باندې د ځان خیال نه ساتي افضل تهمه مراتبي غذان اخلي یا داسې ناروغۍ چې لکه شدید ژور خفګان کې ځان ته ضرر رسول ځان وژنه یا په نور رواني ناروغیو کې چې لکه په سکیزوفرینیا کې چې پاره کې نور خلکو ته یا ځان ته ضرر رسول چانس ډېر زیات وي یا بایپولر لکه موږ چې وایو مانیک ناروغان چې هغه کې موډ ډېر زیات وي خبرې ډېرې زیاتې وي مریض ډېر زیات ګرځي خوب کمی نو دا شدید رواني ناروغي بالکل جدي مراقبت ته او بستر ته اړتیا لري او په کور کې د کورنۍ غړي متوجه اوسي
ډاکټر صاحب دغلته په ننګرهار کې چې که دغسې شدید ناروغیو ناروغان په کورنیو کې را پیدا شي او جدي مراقبت ته اړتیا ولري دلته په سرکاري روغتونونو کې د جدي مراقبت څانګې شته دی چې بیا خپل ناروغ سړی هلته یوسي
بالکل د صحت سیستم د افغانستان په دې شکل باندې دی چې د کلینیکونو نه چې موږ ورته پیچي وایو د هغې نه بیا په سلسله مراتب په شکل باندې ولسوالیو د ولسوالیو نه وروسته بیا ولایتي شفاخانې دي د ولایتونه بیا وروسته حوزوي لکه په ننګرهار کې چې دا حوزوي روغتون دی او په دې کې د صحت رواني سرویس شته دی هلته هم شدید رواني ناروغانو لپاره خدمات وړاندې کیږي په همدې شان موږ د تحصیلات عالي یا شفاخانه زموږ د پوهنتون روغتون تدریسي روغتون چې دی دلته هم موږ اقلی عصبي څانګه لرو دلته هم موږ د شدید رواني ناروغیو درملنه کوو بستر کیږي مریضان د یو وخت لپاره او بیا
دغه کورنۍ ته لازمې لارښوونې چې تاسو اوس یادې کړي دا بس
په افغانستان کې چون اقتصادي ټولنیز حالت خراب دی بیکاری ده جنګونه دي ناخوالي دي په کومو ځایونو کې چې د بیکاري کچه زیاته وي کورنۍ تاوتریخوالي زیاتې نو هم د رواني ناروغیو کچه هم زیاتېږي بغیر د کورنۍ ملاتړ څخه د رواني ناروغانو درملنه بالکل ناشونې ده تر ټولو مخکې باید خلکو ته باید احترام باندې باید قایل اوسو د دې خلکو غوښتنو ته باید موږ پام ولرو د دې خلکو انتخاب ته باید پام ولرو د دې هغه دیګنیټي او هغه انساني کرامت ته کورنۍ غړي باید احترام ولري بدبختانه زموږ استاد په ټولنه کې عام رواني تکلیف به یو کس لري چې هغه ته د یو ډېر بد نمونه لکه لیونه یا بل یا بل یا بل درسې القابو د یادونو نه باید مخنیوی وشي کومه سروې چې په 2013 کال کې د عدالت ساتنه لخوانه په افغانستان کې ترسره شوې ده هغه کې ویل شوي چې په هرو دوه کسانو کې یو کس دی رواني ټولنیزې ستونزې لري همدا رواني ټولنیزې ستونزې چې حل نه شي بالاخره په رواني تکالیفو باندې مسله بدلېږي او په هرو 15 کسانو کې یو کس دی رواني ناروغي لري ځکه د دغه ناروغانو درملنه یوازې دواګانې نه دي
ځینې رواني ناروغان چې مالې دلی دي درې څلور قسمه درمل ګولې لزان سره ګرځي یو وخت په وخت یا چي دغه درمل د یو دماغي ناروغ لپاره څومره ګټور ثابت دي
بې له شکه چې درمل ضرور دي کله چې واکن تشخیص د رواني ناروغۍ وشي دا یو مسلکي کس په اساس باندې نه بدبختانه دا چې زموږ اکثره خلک پرې باندې د خوب نه نشته زموږ دواخانې د خوب دوا اخلم یو همدا علت دی چې زموږ اکثره ناروغان بدبختانه روغ دي خصوصا د خوب په دواګانو باندې هغه دواګان چې خوب راوړي چې درمل دي بیا د هغې نه ځان نشي خلاصولی زموږ لکه سپارښتنه دا وي چې درمل بالکل بې له شکه اړتیا ده خو کوم درمل چې د دې ناروغۍ په خاطر باندې دي هماغه درمل او چې احتیاط رامنځته کړي هغه د اوږد مهال لپاره نه توصیه کیږي ځکه هغه پاینده کې ستونزې پیدا کوي اکثره زموږ ناروغان موده د درملو نه تعقیبوي میاشت دوه میاشتې دپاره چې درمل والي احساس د دې وکړي چې زه ښه شوم نو بیا درمل پرېږدي بیا تکلیف راګرځي
د رواني یا ذهني روغتیا د نړیوالې ورځې په مناسبت مو د ننګرهار د طب پوهنځي د عقلي او عصبي ناروغیو د څانګې له استاد ډاکټر پوهنمل اجمل غیور سره زموږ د خبریال مرکه اورېده په خوست کې بیا روغتیایي کارکوونکي او د فیزیوتراپۍ د مسلک فارغان وای افغانستان چې لکونه ناروغان لري ډیره برخه درملو پر ځای فزیکی معالجې ته اړتیا لري. دوی د سرګندونې د اکتوبر پر 9 په خوست کې د فیزیوتراپی له 3 کلن او مسلکي زده کړو څخه د 40 زورانو د فارغېدو په مراسمو کې وکړې. نجیب الله الوخیل پر رپورټ را لېږلی دی.
سره له دې چې په افغانستان کې له لسګونو کلونو راهیسې فیزیوتراپي د درملنې یوه برخه ده، خو عامه شوې نه ده. د میدان وردګ ولایت اوسیدونکی جمیل رحمان چې د فیزیوتراپي په برخه کې له 3 کلونو زده کړو فارغ شوی مشال راډیو ته وویل
د فیزیوتراپي چې د ضرورت افغانستان کې زیاته زیاته ورته په دې خاطر باندې چې موږ ډېر مریضان لرو چې دلته موږ ته خپل ارتل کله چې موږ فیزیوتراپي فزیکي درملنه ورسره وکړله هغه ډېر مشکل حل شول. هغه کومه تشخیص کومه درملنه چې ډېر موفقه وه. تاسفانه چې فیزیوتراپی په افغانستان کې داسې ده چې کوم مریضان مربوط به فیزیوتراپی دی هغه د فیزیوتراپی نه پیژني چې کوم ډاکټر ته لاړ شو.
د پکتیکا د برمل اوسیدونکي نذیر الله هم د فیزیوتراپی په دې انسټیټیوټ کې زده کړې کړې دي. نوموړی په دې اړه چې څرنګه کولای شي ناروغان په فزیکی درملنه قانې کې وایي
څنګه د په خطر یو خپل ځان ته مضمون وایي لای د تبابت اخلاق په غو کې د مریض سره موږ د سرویا کوغه چې دای موږ ته زړه راکړي اڅومره دای په موږ باندې باور وکړي چې وکولای شي چې دای موږ ته خپل راز وایي. موږ به خبره پښتنه نه کوو د ته په پښتنه کوو د خپل اخلاق او څومره اخلاق په ورسره کولای شي موږ به اخلاق ورسره کوو.
د ګردیز روغتیایي علومو انسټیټیوټ مشر ډاکټر مجروم حقیار وایي دوی د درې کال په خوښ کې یوازې د فیزیوتراپی د زده کړو څنګه پرانستې و.
دغه فیزیوتراپیستانو ستاندرز زده کړې درې کلن زده کړې سره ورسولې په څنګ دي زده کړو کې د انګلیسي ژبه او کمپیوټر زده کړې هم ترلاسه کړې دي. ان شاء الله دا به د ټولنې لپاره خدمتګار وګرځي ځکه په افغانستان کې په ملیون ها او معلولین موجود دي چې دغه مولین تدوی یوازې فیزیوتراپی په واسطه کیږي نور تدوی موثره نه وي.
د افغانستان لپاره د ناروی کمیټه چې لشاوخه سرویخ کلونو راهیسې په دې هیواد کې فعالیت لري په پکتیا او کاپیسا ولایتونو کې د روغتیایي زده کړو انسټیټیوټونه لري چې د هماغه ولایتونو سربیره د ګاونډیو ولایتونو نجونې او ځوانان هم پکې په زده کړو بوخت دي. ټاکل شوی په څو راتلونکو ورځو کې په خوست کې د دې برخې د خزینه محصلانو لپاره د فیزیوتراپی د زده کړو پروګرام هم بشپړ شي او فارغان به یې د روغتیایي خدمتونو په موخه ټولنې ته وړاندې شي.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
مشال ریډیو اوریدونکو د بلوچستان په پونتون کې د لستونکو یا زدکونکو سازمانونه وایي د پونتون انتظامی داسې چلند کوي چې لکه بلې د دوی په وینا پر غریبو لستونکو د زده کړو دروازې بندې کی. دوی وایي د پونتون د داسې کلونو پر ضد احتجاج کړی دی او که یې غوښتنې ونه منل شوې نو خپل احتجاج به لا پراخ او سخت کړي. خو د تعلیم صوبایي وزیر وایي داسې هیڅ مسله هم نشته چې ګواکې له غریبو زدکونکو سره د بې انصافي شوې وي. د زیاته کړې زده کوونکي او پونتون انتظامیه به سره کینوي چې پر مسلو خبرې وکړي او د حل لارې ولټوي. وروال کاکړ د موضوع تفصیل لري.
د بلوچستان په پونتون کې د زده کوونکو د بیلابیلو سازمانونو استازي د پونتون پر انتظامیه تور پورې کوي چې پر غریب زده کوونکو د تعلیم دروازې بندول غواړي. د دوی په وینا یو پلوی ټیسټونه سخت کړي دي او بل پلو ورځ تر بلې فیسونه زیاتوي. د زده کوونکو سازمانونه وایي د دې مسلې پر ضد احتجاج کړی او غوښتنې حکومت ته وړاندې کړي دي. د پښتونخوا سټوډنټس ارګنایزیشن صوبایي ارګنایزر سیف الله خان د اکتوبر پر 9 مشال رېډیو ته وویل دوی غواړي چې د صوبې غریب زده کوونکي له زده کړو پاتې نه سي.
د یونیورسيټي انتظامیه ورځ په ورځ کم چې زموږ د سهار ټیم داخلي دي په هغه کې کمای راولي او ورځ په ورځ یې کموي او بل خواته د ماپشین ټیم او د غرمې ټیم چې کومي داخلي دي هغه زیاتوي. هغه داخلي په سیل فایننس دي د اغو پیسونه بیخي زیات دي. دلته داسې ډیپارټمنټونه سته چې کوم د ایوننګ پروګرامونه دي یا د افټرنون چې دی ورتوي د غرمې غه هغه لکاله 1,00,000 روپۍ پیسې دي او د سهار ټیم چې کوم پیس دی هغه د سیمستر غه 4,000 روپۍ دي. نو دغه 4,000 هم ډیر دي. سټوډنټان ولستون کې د دې صوبې هغه وسنه لري چې دا 4,000 روپۍ ادا کړي.
سیف الله خان وای پر دې مسله یې د پوهنتون له انتظامیې سره په وار وار ناستې کړې دي، خو هغوی د دوی غوښتنې نه دي منلې. د بلوچ سټوډنټس ارګنایزیشن مخکښ قادر بلوچ مشال رډیو ته وویل د بلوچستان زیاتره ضلع داسې دي چې د تعلیم معیار پکې بیخي ټیټ دی. د ویل د بلوچستان پوهنتون د انتظامیه د چلند له کبله د داسې ضلعو زده کوونکي له زده کړو محرومه پاتې کیږي. د ویل حکومت او د پوهنتون انتظامیه باید هرې ضلع ته خپل خپل برخه ورکړي چې زده کوونکي یې د خپل تعلیمي معیار مطابق راسي او لوړې زده کړې وکړي.
د کوټا نظام ګټه دا ده چې د یوې ضلع زده کوونکي به هم له لوړو زده کړو نه بې برخې کیږي، بلکې هغوی په خپله ضلعه کې مقابله کولی شي. خو د کوټې او نورو داسې ضلعو له هغو زده کوونکو سره د پوهنتون پر داخلي مقابله نه شي کولی چې د تعلیم معیار یې څو چنده ښه وي. موږ لیدلي چې هر کال د شاته پاتې ضلعو زده کوونکي د پوهنتون له داخلو پاتې شي.
د زده کوونکو سازمانونه وایي د پوهنتون انتظامیه دي په پیسو د داخلو ورکولو پر ځای د مفتو داخلو شمیر زیات کړي چې له غریبو زده کوونکو سره مرسته وسی. په دې اړه مو د پوهنتون له چانسلر ډاکټر شفیق الرحمن او د هغه له مرستیال ډاکټر سید عین الدین سره بیا بیا د رابطې هڅه وکړه، خو بریالي نه سو. خو د بلوچستان د تعلیم وزیر نصیب الله مری مشال راډیو ته وویل چې له غریبو زده کوونکو سره د بې انصافۍ تور بې ځای دی. د زیاته کړه چې ډیر زر به د زده کوونکو او پوهنتون له انتظامیه سره په دې اړه لید کاته وکړي.
نه نه، په پوهنتون کې داسې هیڅ نشته. زه لومړی په خپله حلقه کې وم، څه مړی شوی اوس راغلی یم. په ورځ دوو کې به له زده کوونکو د پوهنتون له چارواکو سره غونډه وکړم او دا مسأله به هوار شي.
د یادونې وړ ده چې تیره اونۍ په بلوچستان پوهنتون کې د زده کوونکو د بیلابیلو سازمانونو لخوا پر دې مسله په شریک احتجاج او پرلت سوی و چې بیا د حکومتي پلاوي په ډاډګیرنه ختم سوی و. بلوچستان پوهنتون د صوبې تر ټولو لوی اداره ده چې د ټولې صوبې او په ځانګړې توګه د زیاتره پښتني سیمو زده کوونکي پکې لوړې زده کړې کوي.
دا مشال تر څنګه سه دا سهار لنه هو دا مخام تر شپګو
د 2022 کال آغا خان میوزیک نړیواله جایزې په لسو غټونکو کې د پښتو ژبې مشهوره سندرغاړي زرسنګ هم شامل ده. آغا هیله مند چې دا جایزه به د اقتصادي ستونزو په حلولو کې مرسته وکړي. هنرمندانو تا د خکار لپاره ورکول کیندون کې د اجازه 15 لک ډالر ده چې پر غټونکو به په مساویانه ډول تقسیمېږي. زرسنګ وایي تر 50 کلونو زیات مو دوه شوه سندري وایي، خو پرستیو کې ژوند لکړاونو ډک پاتې شوی. د سیمې هنرمندانو یوې پښتنې سندرغاړي ته د نړیوال ایوارډ ورکړه، ځکه مهم ګڼلې چې په افغانستان کې طالبانو پر موسیقۍ بندیز لګولې او ګڼ هنرمندان هغه هیواد پرېښودو ته اړ شوي دي. پر دې موضوع زبنګ د خبريال د رپورټ ورو
د پښتو ژبې مشهور سندرغاړي زرڅانګه هغه څهره چې د 2022 کال د آغا خان موسیقي نړیواله جایزه یې ګټلې ده. زرڅنګ له ازادي رادیو سره په خبرو کې د دې جایزې په اړه خوښي وښوده او د خپل د ژوند حال داسې بیانوي.
مونږ دا څه چې ډېر خوشاله ډېر ډېر به ترې خوشاله کوار کې پراتې خېبه مو دي دا خېمه کې به ژوند کوو څوک ټول عمر خو خېمه کې ګرځا صدر مو چې واده مونږ ته حکومت څه نه راکای شپږ بچې مې دي یو په وخت پښو دغه بچې دي اتمان دي نور بچې مې دغه بچې دي چې ته پرشنې نه ستل کومه مونږ پیدا کو.
د آغا خان موزیک ایوارډ ویبپاڼې د اکتوبر په شپږم لیکلي چې سکل دا جایزه لسو کسانو ته ورکول کیږي چې یو پکې زرڅنګ هم ده. د ایوارډ مالیت 5 لک امریکایي ډالر دی چې په لسو کسانو به په مساوي ډول وویشل شي. د زرڅنګ ترڅنګ چې نورو کومو هنرمندانو موسیقارانو ته دا ایوارډ اعلان شوی، په هغوی کې د افغانستان داود خان سدوزی هم شته. دغه شان د هندستان، مالی، موریتانیا، انډونیزیا، برېټانیا، تانزانیا او ایران سندرغړي هم شامل دي. دا کسان د 400 نوماندانو لمنځه غوره شوی او ایوارډونه به ورته دروان کال د اکتوبر له 9 تر 13 نیټې پورې د عمان په مسقط ښار کې د یوې غونډې پر مهال ورکول کیږي. دغه جایزه په هرو دریو کلونو کې له موسیقۍ سره تړلو کسانو ته د آغا خان بنسټ لخوا ورکول کیږي. ځوان او نوښتګر سندرغاړی ګودرزازی وی د زرڅانګي غک په افغانستان او د نړۍ په کچه خپل مینوال لري. نوموړي د دوشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل:
زما په نظر دا باید څو ځله تکرار شوی وای چې میرمن زرڅانګه د داسې جایزو ګټونکو شمیرل شوی وای، او په داسې وخت کې چې نن سبا د افغانستان کې موسیقي بنده ده او بیا او د ښځو حقوق هم هغه شان چې باید وای نه ورکړل کیږي، نو دا زه په یو ښه هڅه ګڼم او له دې بنسټ نه مننه کوم چې عدالت هم رعایت کړی دی او واقعا د میرمن زرڅانګه د دې وړ و.
شما مازوی دلی و نیده و شینواری لونگی نده میرمن زرڅانګه مشهور سندری دی. په افغانستان کې د زرڅانګه د غږ دوه تنه مینوال عمر او کریم
د آغا خان بنسټ مننه خو د زرڅانګه ترڅنګ باید نور پښتانه مشهور سندرغاړي چې اوس مهال د ژوند له سخت کړاو څخه تیریږي باید لاسنیوی وشي او په دغه ډول ډیرو مادي او معنوي ډالیو باندې ونازول شي. پاس په باړه کې اوبه ګډې وټې ځینه شینواري لونګینه سندره چې لسګونه کلونه وړاندې ویلې ده، زه باوري یم چې لسګونه کلونه نور به هم تاریخ وکړي.
کلونه وړاندې چې دوی کومې سندرې ویلې دي اوس هم مینوال لري. اوس هم ګڼ ځوان سندرغاړي یا ځوانې سندرغاړي د دې هماغه کمپوزونه راخلی وای. زه شخصا د سندرو خاص علاقمند یم.
زرڅانګه وی اتیا کلنه ده خو لا کور نه لري او په خیمه کې ژوند کوي. مخکې د میرمن زرڅانګه د اقتصادي ستونزو په اړه وخت نا وخت راپورونه ورکړل شوی و، خو نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې هیله وښوده چې ژر به له دې اقتصادي ستونزو ووځي. د میرمن زرڅانګه په اړه په خبرو شویو معلوماتو کې ویل شوی چې نوموړي د پښتونخوا لکې مروت او نورنګ ته څیرمه په یو کلي کې زیږیدلی. هغې له یو کوچي سره چې لالجان نومېده واده کړی او دو ویش کال وړاندې خاوند د ناروغۍ له امله مړ شو. زرڅانګه د جایزې په شیرینی کې د ازادي راډیو مینوالو ته دا سندر ډالې کړه.
پاس پا بڑا کې خوب گڑ واڑ زینا شنوار لا وگینا شنوار لا وگینا
یار گورگینیا دا مشال ریڈیو را نورا کدا
مشال ریڈیو دی خدای نورو کوی
اوہو راو بس سمارٹ موبائل
سمارٹ موبائل تو تکو سیلفی را سر اخلے
ایپ او گوگل پلی سٹور و لگوا
او می لگو لو جی
گورگینیا
اولی کا
جی
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آئی او مشال ریڈیو ڈاؤنلوڈ کا
دا خور اختیار
اغلا دا مشال رادیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار نه او په کابل کې 3 بجې